سلامونه او ستړي مسي وخت د ماسوشن درې بجې سوي نن د جمعې ورځ د 2015 کال د اگست 14 نیټه ده د مشالې روپه یو بلګړي کې مو زه عبدالحی کاکړ او ملیحا امیرزاده هرکلی کوو هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست په دې ګړي کې د پاکستان خیبر پښتونخوا افغانستان او شام پاړه باندې د شام پاړه یو شمېر رپورټونه او سره ځینې څېړنې هم لرو په دوه منیمای کې د ټوپ ټکالو نوچ پروګرام پام کوه وړاندې کوو خو پیل به له خبرونو وکړو ملیحا امیرزاده وړاندې کوو
السلام علیکم ټټول اول پام کړی د خبرونو سټکو ته پاکستان وای په افغانستان کې د امن لپاره بخ په لحاظ جاری ساتي په پاکستان کې پوځي عدالت په پیښور سکول بریټ کې ککړو شپږو مشکوک کسانو ته د مرګ سزا ورولې او امریکا وای په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په یو روسي بریټ کې د کیمیاوي وسلو کارولو په اړه پلټنې کوي تفصیل پاکستان ویلی په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره به هڅو ته دوام ورکوي د پاکستان بارنو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل دا خبره د وزیر اعظم بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز له کابل اسلام آباد ته ورغلي لوړ پوړي پلاوي ته کړي د افغان پلاوي مشري د بارنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی کوله چې پکې د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی او د افغان ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل هم شامل وو بیان وايي په خبرو کې سرتاج عزیز یو ځل بیا په کابل کې ورستی بریتونه وغندل او افغان چارواکو ته ویل چې دواړه هیوادونه باید د ترهګرۍ ختمولو لپاره ګډې هڅې وکړي په پاکستان کې پوځي عدالت په پیښور پر سکول په بریټ کې ککړو شپږو مشکوک کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر کې سزا ورولې تیر ماښام د پوځ اماړي کو دفتر ایس پی آر لخوا په خبر شوی بیان کې راغلی تر مقدمې وروسته پوځي عدالت حضرت علي منیب الرحمن سبیل چې د یحیی په نوم هم پیژندل کیږي مولوی عبدالسلام تاج محمد او عتیق الرحمن ته د پیښور آرمی پبلک سکول په بریټ کې د ککړتیا او نورو بریدونو په تور د مرګ او کفایت الله چې د کیفکاری په نوم هم پیژندل کیږي ته د عمر کې سزاګانې واورولې دا کراچی په سفوره چورنګیا کې د رینجرز واک پر گاڑی په پمی بریټ کې ککړ محمد فرحان چې د اجاز قادری په نوم پیژندل کیږي ته مرګ سزا ورول شوی بیان وايي د پوزمش جنرال لاهي شریف د ملکی وګړو ته د سزاګانو اورولو منځوري ورکړي بیان زیاتوي دا کسان د سزاګانو پر ضد اپیل دایرول شي دا پاکستان صدر ممنون حسین وای د ترګره پرځ جنگ به ترغه جاری وي تر سوچي ټول وسلوال لمینځ نه ویتللې دا خبره نو موري نن په اسلام آباد کنونشن سنټر کې د پاکستان د آزادۍ دورې په مناسبت سره د قومي بیرغ پورته کولو په دستور کې وکړه نو موري ویل دا وخت پاکستان ټول لس په ملک کې د ترګره د خاتمه لپاره یو موټی دی
پاکستان ایک طویل مدت سے حالت جنگ میں
پاکستان دی یو اگدی مدیرہ سے پا حالت جنگ کے دے یو طرف تا شدت پسند و ریاست چیلنج کرے دے نوبل پلو سماج دشمن وگڑو او زینی غیر ملکی مفادات لپارا کارکون کو دا ملک دا زین علاقو امن خراب کرے دے خود دے ملک خلق ډیر بہادر دی پا دے کے دا ٹولو لویا قربانی دا پیخور آرمی پبلک سکول معشومان ورکڑے دا چی دا بے رحمت ترہگر ایخ کار شو خدا خبر ہم دا اطمینان دا چی ٹول کام یو موٹے دے
بلخوان موړی پر ټلویزیونی وینا کې گاونډي هیواد هند ته د کشمیر په مسله د دوړخیزو خبرو اترو وړاندیز کړی دی د په داسې حال کې د چ پامنیتی او بارنو چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د اگست په 23 نیټه هند ته سفر کوي خبرونه لمشال ریډیو نوره د القاعده وسوالې ډلې مشر ایمن الزواری د افغان طالبانو لنوي مشر ملا اختر منصوصه د خپلې ډلې د وفاداری اعلان کړی دی د اعلان زواری په ویبپاڼې په خبر شوی یو غږیز پیغام کې کړی د نوموړي په اړه فکر کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په سیمه کې پناخسته په سمدستي ډول د الزواری د غږیز پیغام د کروالي پخلی نشي کېدی نوموړي د خپلې وفاداری اعلان په داسې مهال کړی چې د طالبانو ځینې ډلې له ملا منصور بیلې شوې دي او د اسلامي دولت وسوالې ډلې عرب مشرانو سره وفاداری اعلان کړي امریکا د دې پلټنې کوي چې آیا د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د کورد ځواکونو پر ضد په جګړه کې کیمیاوي وسلې کارولې دي او که څنګه دا لومړی نښې نښانې دي چې ښایي دې وسلوالې ډلې تر بندیز لاندې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړې وي وال سټریټ جرنل تیر ماښام د لوړ پوړو امریکایي چارواکو له خولې لیکلي چې ورسره باوري معلومات دي چې په یو وروستي کیمیاوي برید کې د شړشمو ګیس په نوم وسله کارول شوې ده د شړشمو په ګیس کې د سلفر مرکبات شامل وي ورځپاڼه وایي ښایي اسلامي دولت ډلې دا ګیس له شامه ترلاسه کړې وي په 2013 کال کې شامی حکومت منله چې د دې ګیس لوی مقدار لري رسمانه په خبره دا هم ممکنه ده چې وسوالې ډلې دا ګیس له عراق ترلاسه کړي وي د شام د اپوزیشن ډلې مشر وای روسته تجمن نه دی چې د هیواد صدر بشار الاسد په واک کې پاتې شي. د شام د قومي ائتلاف مشر خالد خوجا نن دا خبرې په ماسکو کې وکړې. تر دې یو ورځ مخکې نوموړي د روس سبارنو چارو وزیر سرګی لاوروف سره لیدلی و. خوجا وویل روسي مشرتابه د اسد تر شانه ده ولاړه، خو د شام سیمه ایز ثبات ته خوندي ساتلو او هیواد د تباهۍ نه د بچ ساتلو په ضرورت یې توجه ده. کتونکي وایي دا نه ده واضحه چې آیا د خوجا بیان د روس په دریځ کې د بدلون طرف ته اشاره کوي او که دا یوازې د شام په شخړه کې د منځګړتوب په مقصد د ماسکو د هڅو څرګندونه کوي. په یونان کې د پارلمان غړو تیره شپه په یو غونډه کې د ژغورنې د مرستو تړون منظور کړ. د 50 بلین یورو برابر د مرستو په پیکیج کې په لګښتونو کې کمی او د ټیکسونو سیوا کول شامل دي. وزیر اعظم الیکسیس سیپراس په خپل کینلاسی ګوند سیریزا پارټي کې د سختدریزو لخوا تر تنقید لاندې راغلی دی چې د پور ورکوونکو له غوښتنو سره سم یې د کفایت شواري ګامونه متعارف کړل. دغه غړو د قانوني مسودې خلاف ووټ ورکړ. دغه اختلاف د وزیر اعظم ګوند د تقسیمولو په وړاندې او ګواښ او تر وخت مخکې د انتخاباتو سبب کېدی شي. د اګست په 14 نیټه د موافقې جاج اخیستلو لپاره په برسلس کې د یوروزون د مالیې د وزیرانو د ناستې نه 100 غنټې مخکې باید د مرستو د پیکیج په هکله د تړون پر مسودې ووټ ورکړل شوی وي. د امریکا بارنو چارو وزیر جان کری خپل روسی سیالسرګی لاروف ته ټلیفون کړی او په ختیځ یوکرین کې د بیلتون پالو بریدونو پر زیاتوالي ژور اندېښنه ښودلی. د امریکا بارنو چارو وزارت ویان 13 ورځ په یو بیان کې ویلي کری ټینګار وکړ چې سمدستي د اور بند عملي شي. یوکرین وایي د هیواد په ختیځ کې له روسي پلو بیلتون پالو سره په درنو نښتو کې د دوی 2 سرتېري وژل شوي دي. دواړو خواوو په فروری کې په منځ کې اوربند اعلان کړی و. بیان وایي کری د جولای په پای کې د ایران د القدس واک مشر قاسم سلیمانی ماسکو ته په سفر هم اندېښنه وښوده. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه درته ملیحه میرزاده وړاندې کړل. په دې کړی کې دا رپورټونه لرو.
پاکستان یو ځل بیا د افغانستان د سولې د هڅو د کې مرسته جاري ساتلو هوډ څرګند کړی. د افغان ولسمشر اشرف غني پر اسلام آباد د نیوکو وروسته د دې هیواد غبرګون څنګه دی؟
ثبوت وی او کنه وی ثبوت د پاکستان په نیولې چې تاسو لاله خدا فرنګیزي کیږي نو پاکستان یو ډیفنسیو پوزیشن اختیار کړی دی.
د القاعده مشر ایمان الزبهری د افغان طالبانو نوی مشر ملا منصور سره ملګرتیا اعلان کړې ده. دا څومره ارزښت لري؟
دا بیان چې کوم دی دا خپل ځان بچکول د پاره او خپل ځان د پاره یو ځای پیدا کول، ځکه چې د القاعده داسې اوس قابلیت نه لري چې هغه دلته څه لوی پیمانه باندې څه دغه وکړي.
او په دوه منی مای کې د ټوکو ټقالو نیس پروګرام پام کوه وړاندې کوو.
السلام علیکم ګران او خپل سباون ته ګوت په غا حیران او پریشان او ریدونکو دا رادیو کمال دی او زم ګورګین جمال.
او د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایل رپورت. پاکستان وایي د افغانستان امنیت لپاره به ډېری جدي هڅې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تېر ماښام په یو بیان کې ویلي د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تېره ورځ له کابله له ورغلي پلاوي سره په خبرو کې ویل اسلام آباد د سولې خبرو په ترڅ کې هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي. سرتاج عزیز په خپلو خبرو کې په افغانستان کې وروستۍ بریدونه وغندل. بیا زیاتوي د افغانستان لخوا چې په ورغلي پلاوي کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د دفاع سرپرست وزیر معصوم سرنگزی او د امنیت مشر رحمت الله نبیل شامل ول. تفصیل شبیر احمد شبیر راکوی.
پاکستان له افغان پلاوی سره په اسلام آباد کې تر لیدو وروسته وویل په ټول قوت په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې وکړو، چې په دې کې د افغانانو په مشي د افغانانو د سولې او پخلاینې بهیر هم شامل دی. د شمنې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز تیره ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشي پلاوی ته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې د سرتاج عزیز په وینا ویل شوی دی چې دواړو لوریو د دواړخیزو اړیکو په برخه کې ډېرې څرګندې او ښکاره خبرې وکړې. په اعلامیه کې څرګنده شوې ده دواړو لوریو د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت د دواړخیزه اړیکو او په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه خبري وکړي. له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبري چې لومړی دورې د جولای په 1 اسلام آباد ته نشتی په مری کې شوې وي د طالبانو د مشر مولا محمد عمر دمړینی د خبر تر خبرېدو وروسته وځنډیدې. پاکستانی رسنۍ د افغانستان د پلاوی د مشر صلاح الدین ربانی په وینا وایي چې افغانستان غواړي له نشتی له پاکستان سره د ګډو ګټو په برخه کې همکاري او کار وکړي. پاکستانی رسنۍ د سرتاج عزیز په وینا خبر ورکوي چې پاکستان له افغانستان سره د شو اړیکو غوښتونکي دي او یو ځل بیا خپل شمنه تکراروي چې د ټولو هغو غوښونو د مخنیوي لپاره به له افغان لوري سره همکاري وکړي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. سرتاج عزیز ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه باید پر یو بل باور او اعتماد وکړي. سرتاج عزیز د پاکستاني اژانسونو په وینا په افغانستان کې روسي تروریستي پیښې وغندلې او خپل خواخوږي څرګنده کړه. د سر اعظم نواز شریف سلاکار وویل چې د دغو تروریستي هڅو د ریښو د لمنځه وړلو لپاره ګډو هڅو ته اړتیا شته.
د احمد شبر په رپورټ کې مو اوریدل چې پاکستان وایي په پوره قوت به د افغانستان امنیت او هلته د سولې بهیر په اړه هڅه کوي. د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ له کابل د ورغوي پلاوي ترمنځ پرونی خبرې په اغیزمنې زیاتې سي او کنه. پر دې موضوع په امرسال په امریکا کې د سیاسي چارو له پوه ډاکټر محمد تقی سره خبرې کړې دي او له هغه پوښتنه کړې ده چې د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ په اسلام آباد کې پرونی خبرو ته څنګه ګوري او څنګه تعبیروي.
اوس موجوده حالت د دې چې زمان دغه دا چې ثبوت وی او کنه وی ګوتو غي پاکستان ته نیولې تاسو لاله خدا شرنګي وی کیږي. نو پاکستان یو ډیفنس پوزیشن اختیار کړی دی. یو خو اوور ال په دې ډاکټر صاحب غنی چې کوم تقریرو هغه نه پس پاکستان سره خاص دې باندې کامنټس نه دي کړی. د په دې ملاقات کې هم د سفارت چې پاکستان دا ویل چې موږ به د تحقیقات او تاسو کوم چارجز د کوي نو دا د سی یو کمزوري پوزیشن هغه خبره کوي. زما خیال دی چې کوم کې ډاکټر صاحب غنی په جاهر ورغلې دي نو پاکستان سره دا غم دی چې انټرنیشنلی ډیپلوماټیک اوازونه نور به هم پورته کیږي د افغانستان په حمایت کې.
ډاکټر محمد تقی صاحب تاسو د ډیپلوماټیک فشار خبره وکړه. آیا تاسو دا ګڼئ چې نړیوال ټولنه او بالخصوص امریکا به پر پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې په پوره اخلاص مرسته وکړي او که څنګه؟
زما خپل مضمون کې اندازه کښته د سټیټ ډیپارټمنټ بیان مارکټون او غالبا د بیان ورکړو نو افغانستان ته پکار دی چې پاکستان سره ارجنټلی یو ځای شو دا خبرې ترې وکړي. نو باید چې غیم لکه غور وکړي چې اخر دا بیار لسوارلس کاله دا جنگ کیږي او امریکا ته معلومات وو 2011 کې لیان پنیټا دا زرداری صاحب سره دا خبره کوي چې موږ ته داسې اطلاعات دي چې مولا عمر په کراچۍ کې د هسپتال کې دی پلان یې دی. نو هغه ولې پاکستان باندې دا فشار پورته نه کړل؟ نو د هغوی انټرسټ پرایورټیز جدا وو چې کوم د کابل یا د افغانستان یا د افغانستان د خلکو د افغانانو چې کوم پرایورټیز دي هغه نه د امریکن سټیټ ډیپارټمنټ خصوصا د هغوی پرایورټیز ډېر بدل دي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15315 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
د پاکستان فوج وایي یو پوځي عدالت د پېښور سکول برید په تړاو شپږو کسانو ته د مرګ او یو کس د عمر قید سزا اورولې. آی اس پی آر وایي د پوځ مشر جنرال لای شریف ته سزاګانو منظوري ورکړې ده. له دې سره په کراچۍ کې پر امنیتي سرتیرو په بمې برید کې ککړ کس ته هم د مرګ سزا اورول شوې. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز ماسخوتن د پاکستان پوز د مطبوعاتو سانګې یا آی اس پی آر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د آرمی پبلک سکول پیښور او سفوره چورنګې کراچۍ پیښو کې ککړ و ملزمانو ته د پوزي عدالتونو لخوا د مرګ سزا وورول شو. د دې ترڅنګ یو ملزم ته عمر قید ورکړل شو او پوزي مشر جنرال راحیل شریف په دغه ټولو سزاګانو دسخط وکړو. خبر پانه زیاتوي چې دا ټول ملزمان د ترهګری بم چاودنو او د رنگ نورو لوی جرمونو کې ککړ وو. خبر پانی تر مخه د مقدمو او ریدنې دوران ټولي قانوني تقاضي پوره کړې شوې دي او ملزمانو ته د خپلې صفایې موقع او وکیلان ورکړې شوې وو او اوس هم ټول ملزمانو سره حق شته چې د فیصلې په ضد پوزي عدالت کې اپیل وکړي. سزا شوی ملزمانو کې حضرت علي مجیب الرحمن عرف علي سبیل عرف یحیی مولوی عبدالسلام تاج محمد عرف رضوان عتیق الرحمن عرف عثمان او محمد فرحان عرف عباس د پېښور آرمی پبلک سکول پېښه کې کړ دی. دارنګ یو ملزم کفایت الله عرف کیف کاریتا د عمر کېد سزا اورول شوې ده. د دفاعي چارو کارپوهان د پوزي عدالتونو لخوا ورکړې شوې سزاګانو ته څنګه ګوري؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند وې چې د سزا او جزا په قانون عمل نه کېدو په وجوه حالات ډېر خراب شوې دي.
وسوال قوتونو دا پرسپشن په خلکو کې جوړ کړي دي چې یاره موږ کوم نیولې شو ام موږ ته سزا نشي ملاوي دي چې زما زمنگا روستا چکل وچونه دی هغه ډیر مضبوط دی نو دا د پاکستان قانون کې ډیر لوی سقم دی ډیره کمزوري ده پکې او د دې کمزورۍ نه خلق ناجایزه فائدہ وشتای او دغه ناجایزو فائدو د وچتولو لار بندولو د پاره به دا یو پیغام دی چې په دې سطح باندې ورکړی کیږي
د آی ایس پی آر تر مخه سزا شوی ملزمان د خپل سزا په ضد اپیل کولی شي په دغه اړه مشال ریډیو د قانوني چارو د کارپو او بشري حقوقو د پاره کارکونکو وکیل شابودین خټک نه تاسو کو نو دوی باید چې اپیلټ کورټ د مقدمه بیا د سره اوریدنه وکړي
دا بالکل انشور کول پکار دی چې د فوجي عدالتونو نه کم خلک سزا کیږي اپیلټ عدالتونو کې ځي کم دی هغه د اغلاندنی عدالت باندې صرف عمر نه لګي چې برداشت شي دي ټیک شي دي بلکې پکار دادا چې تاسو اپیلټ عدالتونه جوړ کړل شي چې په هغه کې خلکو ته فیر ٹرائل او فیر فیصله ملو شي دا یو اصول بالکل اصل او بنیادی اصول دی چې ګناګار ته سزا ورکول پکار دی بے ګناه چې کم دی هغه پرې خودل پکار دی چې په دې کې شک دی هغه پرې خودل پکار دی
د یادونه دا چې پروس کال 14 دسمبر باندې د پیښور په آرمی پبلک سکول د حمله وروسته د پاکستان پارلیمان د پوځي عدالتونو د جوړښت لپاره آئین کې یو شتم ترمیم وکړو د کوم پزیت چې سپریم کورٹ بار او زینی نور وکیلانو او د بشری حقوقو تنظیمونو سپریم کورٹ کې درخواست جمع کړو خو د رستیو کې د سپریم کورٹ ولستنی فول بینچ د اوریدنې رستو د غټول درخواستونه مسترد کړ او د پوزي عدالتونو جوړښت یې قانوني او آئینی وګرځولو ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
په ریپورت کې موږ ویل چې پاکستان کې پوځي عدالتونو وو کسان ته د مرګ او یو ته د عمر قید سزا ورولې په داسې حال کې چې څو ورځې مخکې سپریم کورټ د پوځي عدالتونو قانونیت په اړه پریکړه کړې وه د دې سزاګانو اورول څه اهمیت لري د پښتنو په امر سال په پېښور کې د قانوني چارو لپو عبداللطیف اپریدي ځخه کړې ده
او دا دغه دا جو کرشو غیر قانوني وګرځول او ویل چې دا پاکستان په دستور کې کم یې وشتم په بدلون یا ترمیم راغلی دی هغه ټیک دی او پارلیمنت حق لري چې دغه کې بدلون راولي
لالا تاسو دا د آئین خبره وکړه کنه د پاکستان یو بل نومیالی وکیل عاصم جهانگیر د دغه وشتم ترمیم او پوځي عدالتونو جوړیدو پر ضد درخواست جمع کړو بیا سپریم کورټ ویل چې دا قانوني دي دا عدالتونه جوړیدل وستا څه فکر کوي دا د سپریم کورټ فیصله چې دا د دې پر ضد آیا بل درخواست دایری دی شي چې دا چې دي د بشري انساني حقوقو مامله ده یا د آئین چې دی غزيات مقدم دی د سپریم کورټ د فیصلې نه څنګه صورتحال دی
دا چې سپریم کورټ هم دغه فیصله کړی دا چې پارلیمان دا حق لري او دا هټ پارلیمان ته په آئین کې خپل ورکړی شوی دی چې هغه وګړي نو په آئین کې بدلون راوستلی شي چې اوس د سپریم کورټ دغه فیصله راغله د دې نه بعد فوجي عدالتونه چې دي دا هغوی فیصلې قانوني شوې البته سپریم کورټ او های کورټ ځان ته یو اختیار دا وساتلو چې په دې باندې به د جوډیشل ریویو یا د عدالتي نظرسانۍ اختیار دی سپریم کورټ او های کورټ سره وي
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری په یو ژغیز پیغام کې د افغان طالبانو لنوي مشر ملا اختر منصور سره د وفاداری اعلان کړی دی د زواهری پیغام د القاعده پر ویب پاڼه خپور شوی چې پکې هغه د طالبان پخوانی مشر ملا عمر په مړینه خفغان شولې وایي د شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن په چیر د هم د طالبانو مشر خپل امیر بولی او سره د وفاداری اعلان کوي په آزادانه ډول د زواهری په نوم د خپور شوی پیغام کراوالی پخلی نه دی نسکی دلی خدا پیغام په داسې مهال خپور شوی چې طالبان ترمنځ د نوي مشر په ټاکنه اختلاف دی امریکایي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې فعالیتونه جاري ساتلي دي په دې اړه د رابعه اکرم خان رپورټ اورو
وسلوال تنظیم د القاعده مشر ایمن سواهری د یو اډیو پیغام دلاري د افغانستان د طالبانو نوی مشر سره د ملګرتیا اعلان کړی دی. د مطبوعاتو په وینا د وسلوال تنظیم مشر خپل اډیو پیغام کې ویلي دي چې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن څنګه مولا عمر سره ملګرتیا کړې و، دوی هم د خپل پخوانی مشر پیروي کوي او مولا اختر منصور سره د ملګرتیا اعلان کوي. یاد دی چې تیره میاشت افغان طالبانو د خپل مشر مولا عمر د مړینې تصدیق نه پس مولا منصور اختر خپل مشر ټاکلی و. خو داسې وخت کې چې افغان طالبانو سره مذاکراتو خبری روانی دی او پاکستان افغانستان سره د مفاهمت او سولې په لړ کې خپل کومک او د حمایت اظهار کړی دی. د القاعده افغان طالبانو سره ملګرتیا به سیمې ته څه مشکلات پیدا کولی شي؟ په دې لړ کې خبریال او د افغان امور ماهر رحیم الله یوسفزی په نظر القاعده به کوشش کوي چې د طالبانو او افغانستان حکومت ترمنځ مذاکرات ونه شي او یا که څه پرېکړه کیږي چې په هغه عمل ونه شي. رحیم الله یوسفزی په وینا چې پاکستان او طالبانو لپاره به دا صورتحال یو چیلنج وي.
طالبان فیصله وکړي خبرې کول غواړي د افغانستان حکومت سره او پاکستان خدای په حق کې چې دا خبرې وشي، بیا به د نیخ په نیخ دغه ټولو تنظیمونو سره مقابله راځي. طالبانو لپاره به خاص توګه مونږ دا یو ډېر مشکله فیصله وي چې هغې ورو ورو ځان د القاعدې نه بیل کړي، او هغوی خو اوس هم په افغانستان کې داعش سره مقابله ده. نو هغوی خو دا فیصله نه ده کړې چې دا مذاکرات پر بیا کله کوي. مخکې زه فکر کوم چې دغه فیصله چې کوم افغان طالبان کوي یا پاکستان کوي، د هغې په وجه باندې به د دوی دا چې کوم القاعده او نور تنظیمونو سره مقابله ده، په هغې کې به نور زیاتې راځي.
خو بلخوا د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سعد وایي چې القاعده په دې منطقه کې اوس هغسې فعاله نه ده چې څنګه مخکې وه، او د افغانستان طالبان د القاعدې نه ډېر خوشحاله نه دي. د ده په وینا چې القاعده اوس دومره قابلیت نه لري چې څه مشکلات به ودروي.
دا بیان چې کوم دی دا خپل ځان بچکول دپاره او خپل ځان دپاره یو ځای پیدا کول، ځکه چې کوم نور دلته اوس ګروپونه راوچتېږي لکه د داعش په شان دی. نو د دې مخکې د امریکې د ډرون حملو سره او باقي سیزونو سره دوی تقریبا دې منطقه کې د هغې اوس هغه زور نشته دی. او پاکستان هم چې کوم عملیات وکړل په شمالي وزیرستان کې هغه بیسونه ختم شو. نو زما په خیال باندې د القاعده داسې اوس قابلیت نه لري چې هغه دلته څه لویه پیمانه باندې څه دغه وکړي. دلته که تاسو وګورئ پاکستان باندې چې کوم دا فرقه وارانه ګروپونه دي، لشکر جنگوي دا غیا ټول لیډرشپ یې ختم کړ. طالبانو لیډرشپ تقریبا ختم شو. طالبان په درې سو کې تقسیم شو. دا غي چې کوم یو فرانچایز وو دغه هغه اوس هغه فعال نه
دی. یل دی د افغانستان طالبانو نوی مشر مولا اختر منصور خپل یو اډیو پیغام کې ویلی وو چې خپل جنگ به جاری ساتي او امن مذاکرات د دشمن پروپاګاندا مهم ګرځولې وو. د راپورونو تر مخه مولا اختر منصور دا بیان داسې وخت کې مخې ته راغلی وو چې د طالبانو ځینې ډلو لخوا د طالبانو امیر په اړه اختلافات مخه تراغلی وو، او مولا اختر منصور په حق له دا ویل کېده چې هغه د امن مذاکراتو حامی دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال رادیو ری. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي چې د ترګري په ځد جنگ به تر هغه پورې رواني تر څو د د ټول ترګر لمنځ نه وړل شوی، او دا وخت د پوینا ټول ولس د ملک د امن او د ترګري د امن راوستو د ترګري د ختمون لپاره یو موټی دی او د فوج او حکومت تر شا ولاړ دی. په ډېر نور تفصیل له اسلام آباد د مشالډو خبريال سراج زهیر راکوي.
صدر ممنون حسین دا خبر په اسلام آباد کنونشن سینټر کې د 14 اگست په مناسبت سره د قومي بیرغ پورته کولو دستوره کې وکړي. د نوموړي په وینا چې په دې مقبد وی به کور شوی خلک او د سیلاب متاثرین نه هیروي، او د فاټا اولس د ملک د بقا لپاره قرباني ورکړي دي، او دوی به د بې کور شو خلکو مسلو ته خصوصي پاملرنه کوي. صدر ممنون حسین زیاته کړه،
پاکستان یو طويل مدت سے حالت جنگ میں ہے.
پاکستان د یو اوږدې مودې راسې په حالت جنگ کې دی. یو طرف ته شدت پسندو ریاست چیلنج کړي دی، نو بل پلو سماج دشمن وګړو او ځینی غیر ملکی مفاداتو لپاره کارکونکو د ملک د ځین علاقو امن خراب کړي دی. خو د دې ملک خلک ډیر بهادر دي او د ترهګرې مقابله کوي. په دې کې د ټولو لوی قرباني د پېښور آرمی پبلک سکول ماشومان ورکړي دا چې د ترهګرو د بیرحمه ترهګرې ښکار شو. خو دا خبره هم د اطمینان ده چې ټول قوم یو موټی دی او د ترهګرې او انتها پسند دے خلاف دا حکومت او دا پوس پشا ولاړ دی
پشت پر کھڑی ہے
کنی چی مشال ریڈیو دا سوار لسم اگست دا ورزی پا حوالہ دا شمالی وزیرستان دا بیکور شو خلکو دا کامی کمیٹی جنرل سکتر ملک غلام خان وزیر نو پختل نو هاغوی باید چی پدی لو یورز صدر ممنون حسین دا فاٹا دا اولس لپارا پا ایف سی آر کی دا بدلون اعلان کڑے وے نو دوی بہم پدی خوشحالی کی دا دوی سرا شریکو نو موڑی ہوئے
ترانگے صدر ممنون حسین صاحب دے پاٹا خبر وکڑلے پاٹا خاص کے دیر قربانی ورکڑی دی دینا مخشہ ہاں دا سے پریزیڈنٹ سپل زرداری صاحب ہاں اور ادھا دے می دے ایف سی آر اعلان وکڑو پچھو دا اگر کے نند دا ہاں پچار واز اور دے پہ ایف سی آر کے ترمیم ہوشی اور دا بالکل ختم شی اور بل دمگا دا پہ کورا خال چھ کم آدے ڈی پی چھ کم پا کم پونوں کے پٹنٹونوں کے پڑیر مشکلہ سرا زندگی تے روی دے پورا دا یہاں دا اعلان کرائے چھ کم علاقی کلیر دی دا خال کے پہیز طریقہ سرا واپس کڑی وے پکار دے چھ دے خال دا پہیز طریقہ سرا دا یہاں اعلان کرائے وجہ دا خال دا پہیز طریقہ سرا واپس لار چھ اور بل دمگا پنو سمرا سمرا پنڈی نا درمی آگا پہیز مونگ دا پہیز طریقہ سرا نہ رسی گی بولے کمونگا دے خبر نہ رہا دے دے خو پخلو ہو جائی فامال نہ پہ کہوی
دے ذکر دا دا پاکستان پیپلز پارٹی پا تیر دور حکومت کے دا ہاگا وقت صدر آصف علی زرداری دا فاٹا لپارا دا ایف سی آر پا قانون کے دا بدلون اعلان کرے وہ سراج زہر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال مرکہ دا مهم شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکو وایي هغه ویډیو اندیښمن کړی دی چې پکې وسلوالو لس کسان په بمونو وژلي دي. دا ویډیو څو ورځې مخکې د اسلامي دولت یا داعش په نوم د وسلوالې ډلې لخوا پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې. د ننګرهار اچین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي وژل شوي کسان وسلوال نه بلکې شپانه ول. د ننګرهار والی وایي د داعش او طالبان په نوم وسلوال د ننګرهار په ولسوالۍ کې خلک ځوروي او وژني. نور تفصیل د شاه محمد شینواری په رپورټ کې.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا یو ویډیو خپره شوه چې د اچین ولسوالۍ لس تنه اوسیدونکي طالبانو سره د تړاو په تور په بمونو الوزي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي پوره معلومات نه لري چې عام خلک دي او که کومې وسلوالې ډلې پورې تړلې دي، خو نوموړی وایي دغه ډول وژنې نه په اسلام کې شته او نه نور قوانین د دې اجازه ورکوي. کندوزی وایي په لورو ناامنو سیمو کې ولس د دواړو وسلوالو ډلو لخوا ځورول کېږي. د ده په خبره دواړه ډلې ولس په دې ځوروي چې مخالفې ډلې سره ناسته ولاړه کوي، په داسې حال کې چې عام خلک د ډار عمله د هیت یوی واستوالی دلی مخالفت نشی کولای.
مشکل هم ته داري چې هغه منطقه کې چې مخکې طالب وو اول ته بیا داعش په نامه سو ګورځي، خو ولس زوري وي تا طالب ته ډوډۍ ورکړي ده، په منطقه کې ولس مجبور دی. بیا چې کله طالب لاړ شي بیرته به داعش راشي یا داعش لاړ شي بیرته به طالب راشي، دوانه سره زوري یو وي تا هغه سره تا کومه کړي په دې کې ولس زوريږي.
بل خو د اچین ولسوالی اوسیدونکو وایي دغه کسان چې په بمونو الوزول شوی ټول عام او بیګنا خلکو چې ځینی شپانه او ځینی نور دکاندارانو کسان ویل دی پرته د دوی پسیمو کې په نورو طریقو هم خلک وزل شوی چې هغه پی خلا تر اوسه رسنی او تنه دی راوتلی.
دا خور غریب خلک دی په والله چې د فار تنظیم کې وای چې دا ما دا ته د خودلی وجه دا لیا په امارات کې دی ولیا په تحریک کې دی ولیا په بل ګول کې دی د شپانه رانی ویلو او دا خلک رانی ویلو چې دا څوک هلته دړونو د لرګو تالونه او لرګي خرڅول هغه خور غریب په کلی کې ویل دي دا خواران پاتې خپل ځنانه او ماشومان سره روان کړي دي. اول ته خور موړو کې ورته بامونه خاخړه او یو په بام باندې کینول او زور په چې هلته به کارغانو دا غوغ غوښې خوړلې خو یو عمارت کې وژله وه یو بل کسې وژله وه ولاګه دې باندې چا زړه سوای کړه وه ویلې وایي زه د به هم دغه چا سره کړي یو تنظیم کې وو
انسانان چې عوام وو او کار څوکو چې لاس له به ورغله او هغه به بالغ کسان وو بیا به سنګ هغه ځان سره بول څوک یې بمونو کې والوزول او څوک یې چړو ته واچول څوک یې په خوله باندې حلال کړه څوک یې لارې خېډه باندې حلال کړي دي. نو بس او زه تره تښتېدلي هغه تښتېدلي کسان چې کوم مقصد بیان کړي سرې اوبه یې پاړولي دي ترکته کونه پورته اوبو کې راځان کړي دي په زور اقرار ورباندې کړی دی.
د چارو شنونکي استاد محمد انور سلطانی وایي د دغو وسلوالو ډلو وروستیو ظلمونو خلک اندېښمن کړي دي.
دغه پېښې دا فعلاً موږ په نن پرون کې ګورو چې یوه ډله خلک په تورو باندې سرونه غوڅوي او ورته یې بله ډل او ته مینونه په مخ کې ګرځي او په هغه کې نه وي. دا د ځمکې د کورې په تاریخ کې چې څلوېښت زره مخلوقات په جهان کې پراته دي، د یو مخلوق په ادرس باندې دغه پېښه نه ده شوې. دا اسلامي او مذهبي اخلاق نه دي، دا د استخباراتي شبکو کار دی چې د دین او د عقایدو د سپکاوي په خاطر باندې دا کار کېږي.
د دې ویډیو له خپرېدو وروسته وسلوالو طالبانو په خپله رسمي پاڼه کې د داعش وسلوالي ډلې دغه عمل په کلکه غندلی او زیاته کړې ده چې دا د مامند سیمې عام خلک دي او دوی سره هیڅ تړاو نه درلود. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي فکر نه کوي چې دا ویډیو دې د افغانستان په خاوره کې ډکه شوې وي. د دې ریاست چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه پلټنې روانې کړې چې معلومه کړي دا ویډیو چیرته او څه ډول ثبت شوې ده. له دې وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا هم یو ویډیو خپره شوې وه چې د هسکې مینې ولسوالۍ د ګورګورې په سیمه کې څلور تنه حکومت ته د جاسوسۍ په تور په عام محضر کې الالیږي.
د مشال رادیو خبرونې په منځنیو صفو شپږ سو یویش، په لنډو صفو دولس زره یو سلو دیرش، پنځلس زره درې سوه شپېته، پنځلس زره اووه سوه شپېته، او د انټرنیټ د لارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اورېدای شي.
تاسو مشال رادیو اوري او سم درې نیمه بجې سوي دي. ملیحا میرزاده به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان وای په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل، د خبره د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز له کابله اسلام آباد ته ورغلي لوړ پوړي پلاوی ته کړي. په پاکستان کې یو پوځي عدالت په پېښور پر سکول په برید کې ککړو شپږو مشکوکو کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر قید سزا اورولې. تیر ماښام د پوځ اماړیکو دفتر لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي، تر مقدمې وروسته پوځي عدالت دا سزاګانې اورولې. د کراچۍ په سفوره چورنګیا کې د رینجر ځواک په ګاډي په بمی برید کې ککړ تن ته مرګ سزا اورول شوې ده. د پاکستان صدر ممنون حسین وایي د ترګرې پر ځای جنگ به تر هغه جاری وي تر څو چې ټول وسوال له منځه نه وي تللي. دا خبره نوموړي نن په اسلام آباد کنوینشن سنټر کې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت سره د قومي بیرغ پورته کولو په دستور کې وکړه. د القاعده وسوالې ډلې مشر ایمن الزواهری د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د خپل ډلې د وفادارۍ اعلان کړی دی. د اعلان زواهری په ویب پاڼه په خبر شوی یو غږیز پیغام پی کړی. په سمدستي ډول الزواهری د غږیز پیغام د کروالی پخلی نشي کېدی. امریکا د دې پلټنه کوي چې د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د کورد ځواکونو پر ضد په جګړه کې کیمیايي وسلې کارولې دي او که څنګه. د لومړي نخې نښانې دي چې ښایي د وسوالې ډلې تر بندیز لاندې کیمیايي وسلې ترلاسه کړې وي. د شام د اپوزیشن ډلې مشر وایي روس ته تجمن نه دی چې د هیواد صدر بشار الاسد په واک کې پاتې شي. د شام د قومي ائتلاف مشر خالد خوجه نن ښه خبرې په ماسکو کې وکړې. هغه ویل روسي مشرتابه د اسد درشا نه د ولاړه خو د شام سیمه ایز ثبات ته خوندي ساتلو په ضرورت یې توجه ده. په یونان کې د پارلمان غړو تیره شپه په غونډه کې د ژغورنې د مرستو تړون منظور کړ. د 50 بلین یورو برابر د مرستو په پیکیج کې په لګښتونو کې کمی او د ټیکسونو سیوا کول شامل دي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل روسي سیال سرګی لاروف ته ټلیفون کړی او په ختیځ یوکرین کې د بلتون پالو بریدونو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې.
ملیحا میرزاده اوس د خبرونو لنډیز وړاندې کړی. اوس هم سراج زهیر د پاکستان ورځپاڼو ته کتنه کوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپله دویمه اداریه په پاکستان کې په ترهګرۍ باندې لیکلی او وایي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې د ترهګرو پر ضد اپریشن روان دی او که سلګ ډیر ترهګر پاتې وي نو هغوی به هم د جنډې ختمولی شي. اداریه وړاندې لیکي چې که وکتل شي نو د پاکستان په مختلفو علاقو کې اوس هم وسلوال لګیا دي خپلې کاروایانې کوي او د دغه کاروایانو نه دا څرګندېږي چې وسلوال لاستړي نه دي او چې کله ورته هم موقع په لاس ورځي نو ورانکاری کوي. د ادارې په وینا چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد خو ضربي اعظم عملیات روان دي او تر سهاده یې د هغوی نیټورک هم مات کړی دی خو لدې سربیره د ملک په نورو مختلفو علاقو کې هم وسلوال پټ دي چې وخت په وخت خپلې کاروایانې کوي. نو په کار ده چې پوز او نور سکیورټي ادارې د وسلوالو سره سره د دوی د مرستو کوونکو پر ضد هم کاروایی وکړي ځکه چې د ترهګرو د خاتمې سره ضروري ده چې د دوی مرستیال هم ختم کړل شي. نو هل به ممکن شي چې د ملک امن پزای شي. د دې تر څنګ جنگ ورسپانه خپل ادریه کې د متحده قومي مومنت په استفاګانو باندې لیک کړی دی او وایي چې دا فیصله ناڅاپه ضرور ده خو غیر متوقع نه ده، ځکه چې د کله نه کراچۍ کې د رنجرو اپریشن شروع شوی. ایم کیو ایم د دې پر ضد په ملک دننه او بهر احتجاج کړی دی. ادریه وایي چې کراچۍ کې د رنجرو اپریشن یوازې د بتخورو، ټارګټ کلر، ترهګرو او دغه نور جرمونو کې ککړو خلکو پر ضد دی، چې دا شن د لوی اقتصادي او تجارتي خار د هر قسمه نارامۍ نه پاکړل شي. خو کله چې رینجرو د ایم کیو ایم په مرکز چاپه وهلې او هلته یې د دوی ځینې کارکنان او ملګري نیولې دي، وایي چې ګنې د کراچۍ اپریشن مخ یې دوی اړخته ګرځولې دی. اداریا اخري کې وایي چې ایم کیو ایم د استفاګانو واپس اخستو دپاره حکومت ته ځینې شرطونه ایښودي، لکه د اپریشن نگراني دپاره دي یوه کمیټي جوړه کړي شي، دارنګ د دوی بې درکه کړل شوي ملګري را پیدا کړل شي. بل طرف ته وزیر اعظم هم د ایم کیو ایم د استفاګانو سخت نوټس اغسته او دوی سره د خبرو اترو لپاره ځینې ډلې جوړې کړې او د دې مقصد دا دی چې په خشن دا بحران حل شي او ملکي جمهوریت روان پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل ورسپانه وایي په پاکستان کې د سختریزه مذهبي ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ سید د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په هیواد کې د کینم په نوم د هندي فلم په نندارې او هلته پر خپرېدو بندیز ولګوي. سید وایي دا پاکستان ضد فلم دی. هلته د جرمني خبري اژانس په دې وروستیو کې په کابل کې د وسلوالو بریدونو په تناظر کې د کابل او اسلام آباد اړیکو ته کتنه کړې. دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه مرزا داوروي.
وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي په پاکستان کې مذهبي تنظیم جماعت الدعوا چې د امریکا حکومت یو ترهګره ډله ګرځولې ده او مشران یې د هند د حکومت او پوځ خلاف دي. دا ځل یې د پام مرکز د هندي فلمونو انډستري بالی ووډ ګرځېدلې دي. د دغه تنظیم مشر حافظ سعید غواړي چې د پاکستان حکومت په هیواد کې پر فانټم نومي فلم بندیز ولګوي. دغه فلم چې هندي اداکار سیف علی خان پکې کار کړی دی، په هند کې د یو وسلوال برید د پلان موضوع باندې جوړ شوی دی. رسپانه لیکي امریکا، هند او ملګری ملتونه تور لګوي چې جماعت الدعوا د وسلوالې ډلې لشکر طیبه تر سوري لاندې کار کوي. لشکر طیبه په 2008 کال کې د ممبئی ترهګر بریدونو لپاره تورنه ده. په یاد برید کې 1,000 کسان وژل شوي وو. واشنگتن هم لشکر طیبه یو وسلوال تنظیم ګرځولې دي او د حافظ سعید د نیولو په سر یې د $100 million انعام اخی دی. حافظ سعید او جماعت الدعوا په یادو بریدونو کې د لاس لرلو نه انکار کوي. رسپانه لیکي جماعت الدعوا 13 په لاهور های کورټ کې یو درخواست دایر کړو چې یادې ډلې پکې دعوا کړي ګواکې دغه هندي فلم د پاکستان د ملي حاکمیت او د حافظ سعید په ګډون د ملګرو د ژوند لپاره یو ګواښ دی. ډله له عدالته غوښتنه کوي چې په فلم باندې د بندیز لګولو حکم ورکړي. د فلم هدایتکار کبیر خان ویلی دی چې فلم یې د پاکستان پر ضد نه دی. ټایمز اف انډیا ورسپانې داغه دخلی لیکلی چې دغه فلم یوازې د هغو کسانو لپاره پاکستان ضد کېدی شي څوک چې لشکر طیبه د پاکستان استازي ګڼي. له دې وړاندې هم پاکستانی انتظامیه پر یو شمېر هغو هندي فلمونو بندیز لګولی چې په فکر یې د هیواد ضد وي. بلخوا ڈی پی اے خبری ایجنسی لیکي 13 په کابل کې درې بریدونه د افغان ولسمشر اشرف غنی پر رویه کې د بدلون سبب وګرځیدل چې مخکې د پاکستان له حکومت او طالبانو سره په تماس کې وو. ایجنسی لیکي پاکستان 13 لخپل وادي سره سم افغان طالبان مذاکرات ته کېنول چې د دوانو خواو ترمنځ خبرې په مری خار کې وشوې. خو بیا دې پرمختګ ته هغه وخت اوانو رسیدلو کله چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر مخې ته راغلو. د افغان استخباراتو په خبره په پاکستان کې د مولا محمد عمر د مړینې د خبر له تصدیق سره د یادې وسلوالې ډلې د ننني سیاست کې بدلونونه تر سترګو شو او ژور اثرات پرې پرېوتل. د افغانستان له صدارتي ماڼۍ سره نږدې تعلق لرونکي یوې سرچینې ویلي چې افغان وفد اسلام آباد ته یو واضح پیغام سره ورغلی. هغه پیغام دا دی چې پاکستان دې د طالبانو مرسته بنده کړي او مشرتابه له هیواده بهر وباسي. اشرف غنی ویلي چې په راتلونکو اونو کې چې د پاکستان حکومت کومې فیصلې کوي په مستقبل کې به د دوی د دوړخیزو تعلقاتو لپاره مهمې وي. اجانس لیکي بلخوا د پولې هغه غاړې ته هم شکونه موجود دي. پاکستانی چارواکي باور لري چې د غنی په انتظامیه کې ځینې کړې داسې دي چې د امن خبرې اترې اغیزمنول غواړي او د مذاکراتو د دویم پړاو نه دوه ورځې مخکې د ملا عمر د مړینې خبر په ډاګه کړ. په افغانستان کې زیاتره خلک د پاکستان په وړاندې د اشرف غنی د سختې رویې نه خوشاله دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د جرمنی خبری ایجنس ڈی پی ایف یو رپورٹ کی لکھی دی چې د روان کال په لومبوی او میشت کې د پاکستان، افغانستان، شام او نورو آسیایي هیوادونو څخه شپږ اتیا زره پناه غوښتونکي را رسیدلي دي. شاین بونیری د رپورٹ مهم ټکي وړاندې کوي.
ڈی پی ایف خپل راپور کې لیکلي دي چې د شام، پاکستان او افغانستان نه هر ورځ په سلګونو پناه غوښتونکي د ترکیې او یونان د لارې د اروپا پر مختلفو هیوادونو ته د رسیدو هڅه کوي، خو ډیر پکې ونیول شي او د مهاجرینو لپاره جوړ شوي کیمپونه ته ولېږل شي. اجانس لیکي چې اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتونکو سفر اوس نور هم ګران شوی دی، ځکه چې اوس د هنګري حکومت د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره په خپله پوله د یو ازغن دیوال جوړولو کار پیل کړی دی چې د روانه میاشتې تر پایه به بشپړ شي. د اروپا د پولو د انتظام د ادارې فرنټکس چارواکو خبري اجانس ته ویلي دي چې د جولای په میاشت کې 50,000 مهاجرین د سمندر د لارې یونان ته رسیدلي دي. یو بل چارواکي ویلي دي چې د جون د میاشتې تر نیمایي 40,000 مهاجرین د میسیډونیا نه راتیر شوي دي. د هنګری حکومت د مهاجرینو د مخنیوي لپاره 4 میټره دنګ دیوال جوړی چې 13 جالونه پکې هم کارول شوي دي. خدا بوس کتلې شي چې دا دیوال د مهاجرینو د راتګ بهر تر کومه بریده ودروي، ځکه چې اکثر مهاجرین په پوله لګیدلي ازغن تارونه پرې کی او د سربیانا هنګری ته د رننوتو هڅه کوي. د هنګری نه دا مهاجرین بیا پر مختلفو هیوادونو آسٹریا، نیدرلینډ، سکینډینیویا او جرمنی ته د رسیدو هڅه کوي. خبری ایجنس لیکلی دي چې دا مهاجرین د ډیرو سختو خطرناکو لارو نه راتیریږي او په دې کې د ځینو سره د خپل کورنۍ غړي هم دي.
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس حسم ویلي سخت دریځي او ترګري د افغانستان نه بلکې د سیمې مسله ده او باید د سیمې هیوادونه پر ضد ګډې هڅې وکړي. تېره ورځ د مشال ریډیو له افغان څانګې ازادي ریډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال لومړی وویل د سیمې هیوادونه د په دې جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. پر دې موضوع تفصیل د یوسف زدران په رپورټ کې اورو.
د ملي وحدت حکومت د مشرانو په څیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي هم په دې باور دی چې ترګري یوازې افغانستان نه ګواخي. نیکولاس هایسم د پنځم به پورز لازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې دا پدیده د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز لري.
موږ فکر نه کوو چې ترګري به د سیمې په یو هیواد پورې تړلې وي. دا پدیده د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز لري او دغه شان د سیمې د هیوادونو لپاره یو پیغام لري او موږ په دې باور یو چې د سیمې هیوادونو باید د دغه په دیده په وړاندې د مبارزه په برخه کې افغانستان قوي او نیخ په نیغه ملاتړ وکړي.
هاي سم دغه شان په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه او ژمنه وکړه چې ملګری ملتونه به په دغه دواړو برخو کې د ملي وحدت له حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په باور لیو ګډ ګواخ سره د سیمې د هیوادونو مخ کې دل دا څرګندوي چې دغه هیوادونه په ځانګړي ډول افغانستان او پاکستان د اړیکو پیاوړتیا ته اړتیا لري. اوس مهال د افغانستان په ډیرو سیمو کې طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي او لڅه مدیره په دې خوا د دغه هیواد په ځینو سیمو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د نفوذ په اړه هم اندېښنې پیدا شوې دي. نیکولاس هایسم په دې باور دی چې د افغانستان څخه د نړیوالو ډیرو ځواکونو وتل د دې سبب شوی چې جنگیالي په دغه هیواد کې خپل فعالیت ډیر کړي.
اوس وخت افغانستان د پاموړ ستونزو سره مخ دی. اوس چې ډیر ځواکونه له دغه هیواد څخه وتلي، افغانستان د امنیت له ګواښ سره مخ دی او مخالفین په دې هڅه کې دي چې وګوري آیا افغان ځواکونه لازمي وړتیاوې لري او
کنه. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو بیا بیا د سیمې هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډېرېدل به بالاخره د دوی امنیت هم له ګواښ سره مخ کړي. جمهور رئیس غني د شانګهای په وروستۍ غونډه کې د سیمې هیوادونو ته په جدیت سره وویل چې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د ناهمکارۍ په صورت کې به سیمه له ناوړو عواقبو سره مخ شي.
یالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه
سروې د هرې نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې پر ژوندې پړو او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې لمشال ریډیو واوره زما د مليها امیرزاده سره.
تاسو مشال ریډیو اوري د پاکستان په سینټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي عثمان کاکړ ویلي باید په پاکستان کې له فوج پولیسو اف سی او لوی ځواکونو پرته نورې شخصي ملیشي وسلوالې ډلې او ټوپک سالاران فعال نه وي. نوموړي دا خبره په سینټ کې د هغه تحریک په تړه وکړه چې د پیپلز ګوند سینیټر فرت الله بابر د چهارشنبې یا شروع پر ورځ وړاندې کړی وو او پکې له حکومت غوښتنه شوې وای چې تر بندیز لاندې هغو ډلو مخنیوی وکړي چې په نورو نمونو یا د خیر شګړې په پلمه کار کوي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
په سینټ کې د پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټرانو د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو په اړه ویلي دي چې دا تنظیمونه اوس هم په نورو نمونو کار کوي او د دې په شان په مبینه توګه استخباراتي ادارې دي. په سینټ کې د کلدم تنظیمونو په اړه تحریک وړاندې کوونکي د پیپلز ګوند سینټر فرت الله بابر ویلي دي چې د خیراتي ادارو په نوم کار کوونکي د کلدم تنظیمونو ترهګرۍ خلاف جنگ کې د ریاست ساق خرابوي. د سینټر فرت الله بابر په وینا چې د یو سوال په جواب کې حکومت دا تسلیم کړی وو چې جماعت الدعوه د لشکر طیبه په شکل کې مخې ته راغلی ده او دې ته د کار کولو اجازه د یو عدالتي حکم تر لاندې ورکړې شوې ده. په سینټ کې هم دې لړکی برخه اخستونکي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل حکومت وایي چې دا تنظیمونه کلدم دي او ورته اجازه نشته. خدای تنظیمونه په نورو نمونو کار کوي په کم کې چې هم د هغه کلدم تنظیم خلق وي.
د کله کله نام نه اتر پابندي پر ولګي هغه د بنوم ورکی په هغه خلک پر بربل نام باندې کار کوي او دا خلک عام په شهرونو کې خاص پټ د تورس هر وخت نکاح پوشانی تو کوکونه بور سره پر جنرال روډ برابر روان پرس کلم مخته برابر روان مدا ریاستي پالیسی دا او ریاست دا تنظیم د ځان اساسي غني مور په سنټ کې دا ورته ویل دي چې پر ریاست کې فوج دی اف سی دا رینجرز دی پولیس دی لیویز دی دا سکیورټي فورسز دی د دې علاوه فقاری سیس یو پرایویټ ملیشا او د هیڅ هم پوپکو توپک سالاري او دا تنظیمونه نه
په خبرو کې سینیټر عثمان کاکړ زیاته کړه چې دوی په سینټ کې د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په دې تنظیمونو د کلک نظر وساتي.
تاسو د نورو ملکونو لپاره ساتاس دي او دا د دې ملک لپاره تاوان دي تاسو کوي بل په افغانستان کې مداخلت بند کی بجاته سمو پالیسی روانه کیږي دا هغه پالیسی سوستن تاسو کوم چې افغانستان کې کې فیل وږي افغانستان په تکلیف دی نو له دې پالیسی زیاته تاسو ښه نه ستې.
د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ریټایرډ لیفټیننټ جنرال عبدالقیوم وای چې د سینیټر فرت الله بابر دی خبرې سره اتفاق لري چې کله د تنظیمونو لبیا نورو نمونه سره مخ ته راتل نه دی پکار او که څوک داسې کوي چې ورته سخت سزا ورکړي شي. خو فرت الله بابر لخوا په اسټابلیشمنت تنقید وکړي شو کوم چې نامناسب وو.
لیجسلیشن کرنی پڑےږي
موږ له بعد قانون سازی کول وی زموږ موقف واضح دی چې هغه خلک څوک چې قانون خپل لاسو کې اخلي او هغه د خپل اندکار کوي نو هغه ته اجازه ورکول نه دی پکار ځکه چې دا خلک د حکومت د شرمندګۍ وجه جوړيږي.
د ذکر د داخله چارو وزیر مملکت سینیټر ولی اور رحمان ویلی دی چې جماعت الدعوه مشتبه تنظیمونو پولیس کې اچول شوې ده او کله تنظیم د خیراتي کارونو نه علاوه نور څه کیسه محلو زلو کې ککړ اونیول شو نو د دې خلاف به مناسبه کاروایی کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
او سم لژمنی سره سم رازو اونیز پروگرام پام کوه چې تاسو ته عمل لا نصر وړاندې کوي.
پام کوا
خبرونا او فریادونا.
السلام علیکم ګران او خپل سباون ته غوته په غا حیران او پریشان او ریدونکو دا رادیو کمال دی او زم ګورګین جمال المعروف میرچکه دداشی رنگارنګ خبرونو سره حاضر یم چې دانا په دانا راټول شوی او استادو د مزغو د ټټولو د پاره حاضر دي. نو د نن لمړی او د ټولو نه لوی خبر خدا دی چې نن زمونږ په وطن کې د خپلواکۍ ورځ نمانځل کیږي. د نړۍ خلک د خپل خپلواکۍ په ورځ د الله شکر وباسي، د خپل خپلواکۍ د ساتلو دعاګانې کوي او د کوم خلکو په سبب چې دا ازادي نصیب شوی وي د هغه د پاره لاس په دعاوي. خو په ملک ناپورسان کې دا ورځ هم څبل رنګ نمانځل کیږي. ځینې خلک د موټر سایکلانو نه سلن سلان وباسي او ټول ورځ او شپه د خلکو هغه مازغور چټي کم چې لمخله د سیاست دانانو سرناګانو او د ټي وي هنکرانو او بې سوره سندرغاړو چټلی وي. د کال په 315 په تورزو کې دا هغه واحد ورځ وي چې ټولو ته وطن او د وطن مینه ورپیا ده شي. کنی درې سو څلور شپې ته ورځي او شپې دغه وطن وي چې هرې طبقه داسې راځوړند کړی وي لکه د کسابې لمخه سانډا د ټولو چړې په لاس کې وي او خپل خپل حصہ ترې نه وړي. د چا چې څومره وس رسیږي لوټي، څوک د بجلی تارونو ته کونډې ورچوي وابډا لوټي، څوک د ګیس په پایپونو کې سومبې وهي ګیس لوټي، څوک خزانه لوټي، څوک توپخانه لوټي، څوک کارخانه لوټي او څوک بیا جانانه لوټي. خو په دغه ورځ هر څوک د دغه لوټلي وطن سره د مینې ترانې وایي او ځان د دې تر ټولو لوی خیر خواه بولي. ولی څنګه پڅه راسی چې ورسو تو تکي چکری ته چې دا وخت د همداسي یو وطن دوسته او جیب دوسته وزیر سیب سره ناسه تو تکي چکری د سټوډیو ټینشن ته ګډبړې شن نیخ پنیغه.
وزیر صاحب تاسو ستړي کېدای خو نشي، ولی چې تاسو ټول عمر نور ستړي کوي خو بیا به هم درته وایم چې ستړي مشي.
خیر اوسې، زنده‌باد پاینده‌باد زنده‌باد پاینده‌باد.
دا تاسو څه سورنا شروع کړې ده چې راغله زنده‌باد پاینده‌باد؟
او بیو کوفی، دا ملک زنده‌باد، دا حکومت پاینده‌باد.
یو تاسو د دې ملک سره دومره مینه لري؟ کمال دے، اول وزیر او دومره بازمیر، دومره مینه د وطن سره.
خود خدای دې په دې ملک په دې وطن څه کوینه؟ که خدای نه خواسته په دې وسه وشول مونږ به چرته زو؟ چیرې به وزارت کوو؟ پر چا به حکومت کوو؟ چیرې به الیکشن کوو؟ او چیرې به کرپشن مطلب د توبه سیاست به کوو؟
یو خو نور ملکونه شته، ورسه په هغوی باندې وزارت وکړې، په هغوی باندې حکومت وکړې. ای ظالمانو، خو د څلورو ملکونو نیشنالټۍ در سره ستا.
په هغوی به وزارت وکړې، نور ملکونه دي. ته ماته دا ووایه، بل ځای دارنګه ساده خیل خلک شته لکه د ملکي ناپرسان؟ په الیکشن کې زه ولاړم، د زنده آباد و مرد آباد نارې دوی وهلې، سیټ ما وګټي، جنګونه دوی کول. زه به په خواږه خوب ویدوم، دوی به په کمبو زما جنډې لګولې، پوسټرونه به یې لګول. یار حقیقت دا دی چې دا زما رنګه ګناهګاره تصویر کله زما خپلې سکه مور په خپله کمره کې نه و لګولې، دوی به په ګاډو په دیوالونو په خپلو جیبونو لګولې. اوس ته ماته دا ووایه چې دا رنګه ساده اوټران بل ځای شته چې اوټم درکوي، دعاوې هم درته کوي، او څه درته غواړي هم نه؟
هغوی خو دا هر څه کوي. ای بې بخته، دا راته ووایاست چې تاسو د هغو دپاره څه کوئ؟
مونږ ډېر څه کوو د دوی دپاره. د آی ایم ایف نه په سود قرضې الو، په شپږ میاشتې کې لوډ شیډنګ ختموو انشاءالله.
یو درواغ مو خاورې شه، دوه نیم کاله مو تیر شوه، لوډ شیډنګ مو نه کوي ختم. وای په شپږ میاشتې کې لوډ شیډنګ ختموو؟
او تو تکو که نمی کار جه، تو پونو دی غرزوی درمان دی گیلوی کم پیسی پا خرچیگی؟
او دادا ایم ایف نا چه تاسو پا سود کرزه اخلی، دامو پا خلگو سمرا خرسی کردی دی؟
توبه تنه خبره چه ایم ایف مونگ تا کرزه پا سود را کی؟ او تا دا ندی آوری دلی چه سود آرام ده؟ دا سود روپه آرامی دی؟ اوست ماته دا وای تو تکو چې مونږ په خپلو معصومو ساده او ایماندار خلکو د آرامو د آزار څنګه خوړلې شو؟ ځکه نو دا آرامو پیسې مونږ په خپل اکاونټ کې جمع کوو او دغه سرور په خپلو جیبو کې اچوو. توبه استغفر الله، دا د دوزخ سکروټي مونږ په خپلو وټرانو څنګه خوړلې شو؟
اخه دا یو د ډیرو قربانیانو وروسته زموږ په نصیب شوی دی، د دې دپاره تاسو څه کړی دی؟
زمون خناره ده تانه دا وریدلی چی مونگ دا دی ملکیو او ملک طول لغوگون والا تر بوتو طول زمونگ دی یه ولا ولا که و چه تا ورکو وای بسم الله طول زمان
اوهو زد دا پختنه کم چی تاسو دا دی ملک دا ترکه دا پاره چکری دی
نور نو سترکی ورکو پا طول نره مزانم پی جندلی دی او دا ملک هم چی دا دنیا پا هر ایرپورت کتشو چی دا لری نم پاسپورت اگوری وای لاس پورته که او بریتونه کته که دا امریکا و اروپا پاسپورت والا که خلق پا دمر رسمیت پیجنی لکه زمونگ والا جهاز پوره خالی شی دا نور و ملکون و طول خلق پلو کورو تا ورسیگی یو استرگ خوب لاوکی مونگ دوی دری ورزی پا ایرپورت ناسیو بارمو نپریگدی
نوولی منو پریگدی
عزت درناوی مهمان نوازی
مونگ دا اوریدلیو چی دا زمونگ دا کرکیت چیرمین سیب او یو چو وزیران هم یواری پا ایرپورت را گرزولیو او بیزت کلیو
گورتو تکه دروخ بوتان الزام کسما خم چی سراسر الزام
آغا سنگا
گورتو تکو بی عزت کیږي هغه څوک چې یو څه عزت ولري شرم ولري زه په خپله د بلا غوږونه دې کاڼه او سترګې دې وړندې وي دومره شیم پروف یم چې قسم دی که مې په سترګو کې یو څاڅکی اوبه پاتې وي اخه د سترګو تور خو لرم نو ولې چې مور په وړوکوالي کې راته ویل چې زما سپین سترګی بچی دی انو چې نه شرم پاتې شي نه په سترګو کې اوبه پاتې شي انو چې د دې ټولو شیانو نه خلاص شوي په ایرپورټ ګنټه تېره کړه یا شپه تېره کړه څه کېږي
ای د خدای د پاره نړۍ ډېره په مخ روانه ده نوي نوي شانې جوړ کړې دي ټیکنالوژي یې ترلاسه کړې ده تاسو به کله مخ ته حرکت کوئ
ګوره یو رایټ وای په حرکت کې برکت دی په برکت کې بیا حکومت دی په حکومت کې بیا شرارت دی او په شرارت کې بیا ښه ډېر دولت دی او د دولت شاته بیا یو سیاست دی او د سیاست شاته بیا حکومت دی حکومت کې بیا حکمت دی رشوت دی محبت دی وغیره وغیره
یا الله زه څه ویم او دا مصیبت بیا څه فلسفه راته شروع کړې ده
دا فلسفه نه ده دا حقیقت دی دا حقیقت شاته شامت دی لغته سوک او مصیبت دی
اوهو خانه دې خرابه شه ما چې میږم او دا ډول چې میږه
سعی دی ویل تو تکو مونگ ڈول ڈولو نیو ڈولو نام مدام حل خوری او مونگم لکا ڈول لدوارو خواهو نتکول کیگو
یه سوک دی تکوی
یوی خواهت بیگم او بلی خواهت وزیر اعظم آمه جامان تی کتی جامان
نو خو کار وکا بی بختا
وی ده سرکار نو کری سختا چه غالان دی خوری بی بختا
نن دا آزاده ورځ ده څه پیغام ورکول غواړی تاسو خلکو ته
زما پیغام دی چې آزادی یو لوی نعمت دی د غټانو دپاره رحمت دی او د غریبانو دپاره یو مصیبت دی د غټانو دپاره عمارت دی او د غریبانو دپاره قیامت دی بس دومره سر خلاص که چې پیسې در سره وي سر سلامت دی او که نه وي نو بیا شمشتو ملامت دی
نو ګرانو او د دغو وزیرانو په تلکه کې بندو اوریدونکو دا وزیرې بے مهار اوس ورزو د سټوډیو ټینشن او ګربلیشن بلی برخې ته چیرې چې استاد شتورې بے مهار المعروف استاد کرمدین شمسی بابا ناست دی نو ستاسو سوالونه او د موصوف جوابونه
بابکه بابکه
یت سکه مړه خو پکې راوخه دي کنه بابکه بابکه خبر اوکه چرګ دی ورک دی که چرګ ورک
دی نه نه بابک نه چرګ ورک دی نه چرګ ورکه اتش پیته کاله وسو د ازادي نه روډ جوړ سو نه نالی نه غوښسته نه مولی نه ګیسته نه بجلی نه ډالرسته نه روپی
چنه کار کوي یو نو روزگار بدواوی بوی د مور پلار سره په جنگ بوی کله یو شار نه بچلمی نه نسوار ته به مخه در پسې به سرکار دې مار ساړي چار خره مار او ما باسه دکار
پاپک نسم تتر شرک ته پوکه داخل کته چنه ور کوي شیز ته حق نه تعلیم ور کوي نه سبق بس هر ځای چې ګوره شزه مخته او په پسې ده لته او لغته
هاي 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 کمی درته وی لکه کته زما بسټ وی استاد سو ټکه مون کله ورکوی د خزو وک خپل خو ازادي غړو د خزو ازادي توای نه ک بلکې زنی خورتوی د پخو چپلکه بس خدای دې راو خوی انسانیت بس پام کو الک زوان او بابک له خدای به راوک کیګ د چټک مو چابک پام کو جانک د عقل پکولوک او پام کو الک زوان او بابک پام کو نازک پام کو نازک د مور پلار په کولو کا مکه وټک ټک د ازادې قدر وکاو لکا د ازادې قدر وکا
د دیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شئ.